لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا د ازادي رادیو دا وخت 12:30 بجې شوی او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودی نه دروري.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وای په دې هواد کې پوروسي او دریو میاشتو کې د مخکنی او دریو میاشتو پرتله حمله په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیات شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړ کې چاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا مسولین وای چې د ځای پر ځای شو ماینونو له عمله یې عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وای چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه اته طالبان وجلی دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېری دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړي. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته په یو ورځ د کورونا 99,568 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
څنګه زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري؟ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. اوس هم د خبرونه دوهمه برخه تر اوسه د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. ازمک د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ. اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شبی ده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو د استاذ لیدون اوریدونکو ته مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلی یون زمک ډیره هیوادوال استاذ لنوم سره آشنا دي خو بیا هم د سې اوریدونکو هم شته چې ډیر شناخ بل تاسو نه لري، نو که تاسو مې ربانی وکي یو زلی بیا اوریدونکو ته ځان ور وپی ځنه خبروي.
یان یونیا ما د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 مش 14 او اوس چې ولسمه دوره ده از پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیرخه په سر کې با خوي اوریدونکو ته په ځله پوری وی چې تاسو د تعلیم له دورې واورو تاسو لمړنۍ زده کړې چیرته کړې دي، کوم ځای کې مو کړې دي او د هغې دورې خاطرې خي او بد خاطرې راته وایست، یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غندې ستونزې او ننګونه وی په خاص توګه د خزو په وړاندې کده هغی لګراته وایست.
ولنه زما لمرانه ذکر په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي خوندې کې وی او وروسته د هغه بیا د لیسې په دوره کې بیا امینی فی د لیسې ته چې هغه هم په کابل کې و تر 12 پورې مې بیا تل ذکر کړی او دا هغه نه وروسته په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیات په برخه کې لسانس شوم او پورسته بیا وروسته د هغه مې بیا په اندغه ژبو ادبیات په برخه کې خپل ماستری واخیستل.
بله او د ستونزو مورته ونه ویلې. اوس مهال انجونی د مکتب پلاره د پوهنتون پلاره ډیر زیاتې ډول ډول زورول کیږي، دا راته وایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي کنه هغه وخت نور ستونزې وي تاسو له نور ستونزو سره لاس او ګریوان
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټول دنیا افغانستان کې مصروفه ده او د خوځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې ده، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د خوځو د حقوقو مسله چې ده په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. کومو ګورو یعنی هغه وخت چې موږ مکتبو ته تو پونتون ته تو یعنی هغه عمره اټس ډول تشویش نه و، موږ په ډیر آزاد فضا کې په ډیر امن کې زمونږ فامیلونو نه باید تشویش ته نه و، موږ په ډیر عادي حالت کې خلکو زمونږ عزت کوو، ولسمو دی او بل عزت کوو، خوځو ته عزت ورکوو، نو په لار کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کیدلو په ډیر آزاد توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د خوځو حقوق ډیر مطرم دي او په میلیاردونو ډالره د خوځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي. امنیتي مشکلات د خوځو په مقابل کې شته دي، نور جنایي جرمونه د خوځو په مقابل کې شته دي. نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډیر خراب حالت تیریږي، خو سره د هغې دوی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډیر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډیرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د د د دې په ځای چې هغه هغه حقیقي کار خو د پاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وي د دې لپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړ شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې اماده نه وه، نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځې دپاره شوی هغه ښځو دپاره ونه شول، سره د دومره مصارفو او دومره هیا هو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدوار یو موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحس او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی یون. زموږ بله میلمنه اغلی کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلی دریس، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه.
اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته. بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پښتنو په لار کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. د غو د پښتنو په لار کې اغلی درې ستاسې اداره ته ووایاست چې ستاسې تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
ما خپلې زده کړې په کابل کې پیل کړې او تقریبا لسان هم د کابل په درخانۍ ښوونځي کې پای ته ورسوله. هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علومو او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولسو کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی، یعنی په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومت کې اخ کې موجود دی او د یان د مخ پر تاسو ژوند باندې واقعاً ډېر بد اغېز درلودله. یعنی د څلور کالو دوره مختلف کالو کې دی، بېلابېلو ستونزو په ګاله سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونځي په پوهنتون کې ترسره کړه، او تر ننه په هغه ښوونځي کې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې
ترنا خورا. بله، ډیر زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو، اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بخیر راغلی.
وعلیکم السلام. نوم احمد همدر د خور د لغمان د کارغیو نظر سره پاري.
احمد همدر د لغمان نه بخیر راغلی میربني.
مننه پختنانه د وین صاحب نه دغه داسې سیاست تراوت لیکور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو.
اها اها سمه ده مننه. کوربودان اغلی یونس مګد ورورختنه مو واوریدله دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړ مو څوک وو
اولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان او ځکه په منګ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعتی اونکه او لای من تشویق کرو یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پونتون د لوستلو په برخه کې د من سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوه د من سره کړې ده من د پاره ټول شرایط او زمينه برابر کړې ده نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوی نه یو ورسته دا غي چې بیا کله واده او استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان نو هغه د خاطره کله چې من سیاسي افتسلم او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګرا کړه په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه تر سره کو د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو د سیاو حرکت یا د سیاو کار باید نو کو چې هغه خدای نه کړه د د د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره هم د سپورو حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو موږ باید د یو فعالیتونه وکړو چې هم خزته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه یو خويند لرو چې د یو کار کوي خويند د لپاره نورو لپاره چې هغه بل اخره باعث دي نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به تخپل فشارونه خپل په زنانه او راول یو هغه په کور کې نه نو زما په ټولو خويندو نه د غوښتنه ده چې په هر برخه کې په سیاسي برخه کې فعالیت کوي په ټولنیز برخه کې کوي په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي خدای مکړه د سی حرکت تر سره نکی چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکاو شوې ده او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خود د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د پاره کار وکړو واقعي کار باید خپل خويند د پاره وکړو نه دا چې لپ شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند پیدا کول په خاطر د خود حقوقي مترکه او یا یو تعداد بهرنیانو د خود خوشاله د خاطر د خود حقوق مترکه حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو نو زما غوښتنه دا ده د خپل ټول خويندونه چې د خوځو د رښت په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخې ته موږ لا شو دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونی شي ځکه چې هغه نسبی حقوق چې موږ فلاس تر اولی هغه باندې موږ لا سلام شي نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخې ته نکو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خوځو حقوق راجګ شي او وایي چې دغه طرحه یا دغه غوښتنه د ستاسو نامشروع دي او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کړي نو زما هم همدغه یو دریزو د اول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډیر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنه سره تطابق لري په ډیر منظم ډول غواړم چې خوځو د پاره کار وکم مګر د چی د اسلامي د اسلامي اصول افغاني کلچر په چوکاټ کې
bale ډیر زیاته مننه اغلی دریس لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یاست د خوځو شتون په دغه برخه کې څومره اړین دا چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کی
واقعي کارګند کثر اچ چې د ټولنې نیمه برخه تشکیلي او کچېره یو وخت تعلیم ولري نو کدي دا چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغیز درلودل شي
bale
او د کور په ټولو آباد کې مثبت رول لوبول شي او برعکس تاسو ته معلومه ده کوم څه ده تعلیم نه به پخ دا هغه رقم چې باید به هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومان د روزنې
بله
کورانه در غیر ترمن اړیکو مسائل په ارتباط هغه خپل هغه سم رفتار نشي تر سره کوله او په ډېرو موادو کې پاتې پاتې کېږي نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستق ګامونه پورته شي او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي او لکه څنګه چې یو نخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادین او تصنعي ګامونه بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورني اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دې کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي ځکه په ټولو چارو کې په اکثریت مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي نو دا تصمیمونه د نرانو دخوا نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی ماسره نه تمامېږي او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یو خاص شخص دپاره نیسي نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس قدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی نو بیا د ښځو دپاره یو په نظر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف مواضیع شتون لري چې د وګړو د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې د معمولا د کور په چارو بوخت دي او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ یو قسم لکه یو وفات شي یا یو د کور په خبره مو کړې وي داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي او په کوم ځای کې چې یعنی ښوونځي شته دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ دغه قشر چې فزیکي یا فزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري یعنې دوی لکه نارینه غوندې قوي او پیاوړي نه دي بیا هم دوی د نارینه او په څنګ کې هغه شاکه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي هغه په پټیو کې د پغرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلفو مواردو کې دوی د نارینه او سره یو ځای کار کی او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي په فساد موارد کې صنعتي چارو کې د نرانو سره بوخت دي لکه دوی قالینې جوړي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي د دوی وجنه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي او یعنی اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځي ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دې اساس طبیعي ده چې کله دا ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي د ښځې یا مجموع کې زنانه جنس خوانځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیز فعالیتو کې ګډون وکړي، دا هغه پیسې دي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی یون، تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟
موږ همیشه همدغه خبره کړې ده، که په میډیا کې ناست یې او که په پارلمان کې ناست یې، موږ همیشه هم دا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا په موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعالې شلې او ولایتو کې نه لستونه د ښځو لر د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشو. خو خبره دا ده چې یعنې څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړ چې کابل افغانستان دی، د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز و، ولایاتو ته هېڅ توجه ونه شوه. مره پرتی سیمه خو پریده پریده چې ستاسو جوړه ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي، په لوکسو کلو کې، په فایو سټار کلو کې اتم د مارچ لمانځل کیږي. حال دا چې تاسو د شش کروړ افغانستان ته چلا کابل ته چلا شي، هلته ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنې څه. هغې دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنې مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې او د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څوکړو چې زما په لوکس هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه د ننګرهار استاد یم، زه تاسو ته وایم، زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي، یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما ته پنځم سنس نه پورته یا څلورم سنس نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنې کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نه شته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې، کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي په لاره کې، یا کلف کېږي او یا هم تر ننګرهاره پورې چې څوم ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زمونږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی، دلته یې را رسوي. که چېرې راورسېدلم توکل په خدای، او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي، ملل متحد هم چغې وهي، د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق وړو، ښځو حقوق وړو، آیا دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کښې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل شي؟ آیا زما په ننګرهار کښې، زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې ځای استاد یم، همداسې په هر ولایت کښې زما په بدخشان کښې، په بامیانو کښې، په هلمند کښې، په قندهار کښې، یعنی ننګرهار لا نسبتا پیشرفته ولایت دی. تاسو وګورئ دا حال دی، نو تاسو فکر وکړئ چې په قندهار او په هلمند کښې چې هلته د نارینهو دپاره مکتبونه نشته، آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابري چې دوی تعلیم وکړي؟ آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه اوسي؟ نه، دا هېڅ شی هم نشته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کښې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناست یي، که اته شپېته خویندې ناست یي. که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته اماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایه ورته ورکړي. ځکه اوس خو ما ته سهم را کړ شوی ده، اساسي قانون له مخې نه ما ته جلا سهم را کړ شوی ده. که چیرې دغه سهم ما ته نه وای را کړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه. نو که چیرې سبا دغه ځینې د بهرنیان ووزي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضره شي چې یو ښځه مې ناست یو استازی پولیسي جرګه کې کښېنه؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته آماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغه یې منلې وای چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. متاسفانه دا کار ونه شو. فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول، بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول. او مشکل هم همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي، یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغې فنډونه واخیستل، په کابل کې سیمینار هم ونیو، په کابل کې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هم که خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونه کښې چې کوم ځای کې خویندې ځای ته ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نه شته. هغه هم یو تکتیکي عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته آماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو هم نورو ته کار وکړي. او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسو په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره
وکړي؟ همدغه وو چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. ګورې، ملا زمونږ په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده. که چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وای، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په دیرو کښې، دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کښې اکثره واک نارینه سره دی. موږ باید په نارینهو باندې کار کړی وای، دوی هم دې ته آماده کړي وای چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون ته اطراف کښې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مار کې زما حقوق یا نه. دا مشکلات شته دی ډېر همېشه په افغانستان کښې. د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غربي بیوروکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همېشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ یې دواړه نه منو. موږ نه هغه غربي بیوروکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول، په ورو ورو، لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوق د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دي لکه افغانستان کښې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تللې. همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، ضربه ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای، د مشرانو سره پې کار شوی وای، د ملایانو سره ورسره پې کار شوی وای، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وای. بالاخره پوخ کار هم کړی وای، د کلیو هم شروع کړی وای، د ولایتونو نه هم شروع کړی وای، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی په کابل کښې را وختېده، دوی ته همدلته خونڅخ شو، ګټه هېڅ ونه رسېدله. نو د ښځو حقوقو برخه چې ده، ورځ تر بلې تاسو ګورئ چې تاوتریخوالی هم د ښځو په مقابل کښې ډېرېږي. هغه کوم فامیلونه چې حتی اوس خو له امنیتي ستونزې هم شته، هغه کوم یو چې دې ته آماده نه دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي، هغې د امنیتي ستونزې په خاطر خپل خویندې په کور کښې نه ولي، خپلې لورګانې په کور کښې نه ولي. نو زما هم د نړیوالې ټولنې نه، هم د افغانستان د حکومت نه، هم د انجوګانو نه، هم د ټولنو نه دا غوښتنه ده، که غواړئ د افغانستان د ښځو دپاره کار وکړئ، بنیادی کار کوي بنیادی کار کوي شواري کار مکوي نو مچ شواري کارو نامو کړ نتیجه
بل
څنګه ما خپل خیر ده ته او څه څه ده د خپل شخصي ګټ په خاطر اخلي نو یو 50% خو دې وطن ته غریب خو زبانه
مخه
بدبختانه دا ونه شو نن سارق او نه چا په دې باندې نظارت لره چې پښتنه ونو کې چې دا پیسې کوم ځکه مصرفې ده خو د پاره تاسو وکړه
بل لا تاسو دواړو میل منونه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ درنو اوریدونکو د خدای پامن
نیمه لږه زړه چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ